په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلی راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دی او بل پر ضد پسرلنې او عملیاتو د پایلې اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او هدایت کړی چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پایل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصلانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساد اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه له ځان سره لرل د بلګراد په بیلابیلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دلته موږ سره وړ کړی دی. دغه والد چې وفات شوی رای په هری پور کې اوسیږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم، نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد د بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ما نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره، کوم چې دوی په 2016 کې کړی و. یو خو هغه ټایم کې حکومت و، هغو ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واورئ چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سرچینې وایي پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ایښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبې د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالب او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته په رالېږل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوي دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لوري د موانع ایښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
ما په اند د پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، آی ایس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پله واړوي، په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې سبا یا بل سبا د سب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ترازی دا وی لست ورسیږي، بیا ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير ل 28 رهيسي له هغه وروسته وتل شو چې طالب او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مرچلو په جوړول سره شخړه وکړه. دا دروازه لا تر لکیدو وروسته په وقفه ډول 3 پر لپسې شپې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رینه ختې هم وشوي چې عملیات وړو لور ته مرکزوب لا وخته. نې لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت له خوا د تاسو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي د نمنې وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسو جوړوي. کته هم د دې دروازې د تړل کېدو درويشته مورس پوره کیږي او د خلاصون لپاره د دوړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناشته هم وشوي، خو لای کومه پایل نه دا ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تورخم دروازې تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایاله د ډیرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو محصلینو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولی چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شنواری په دې رپورت کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پونتون کې د میډیکل یا طب یو ماسل محمد رضوان اپریدی مشال رادیو ته ویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپل کورونو ته لاړ شي، او چې د چا په ویزو کې میاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعال حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګری دل د داسې ری چې وسه اختر روان دی، او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپلا پښتونخوا کې او خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کې دی. دغه والد سه وفات شوی رای په هریپور کې اوسیږي، دلته بارډر بند دی. فلایټ خبره مو ته وکړله، جاز وته نه مېلوېدلو، فلایټ نه وو. بیا کسپین بول دک باندې ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. آ سټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې وسته چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم، د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي، او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې نو سړی غزله مطمئن کیږي چې موږ ترې دار لار زر ته زر کولو شي.
د مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینغر پونتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک لپاره هیڅ لار نه مومي، او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوې کول لپاره سلارې چارې شته دي. مطالبه کوي چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلارې چارې پیدا کړي، مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې د مدت بیا نوې کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی، او امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي، او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغر، روخان او اریانا پونتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچا او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پونتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی، او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه، او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی، خو دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده، او دوه اړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی نو ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان د اسلام سره حواله مخکې نه یادي، نو د هغې فائده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل اے به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کم پرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل اے سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کم پرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف پکار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځینو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سختدریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس مته نه کاری چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې په خور کې د سکول پیښه شو کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټی دغه مخکاري پی ټی ایم، جی وای، پی ٹی آئی ټولو مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې وخت پیسې نشتی، فائنینشیل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکی هم سپورټ وو، امریکی ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار ادا کړی وو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړ وو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولس سخت کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواخ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر یو سلو اویا زره کسانو اوړي چې ډېرې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاوو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیر شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل له تیرو دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه په ټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهالویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخره نیټه 25 د هود خودلې ده په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي، او باقي مانده چې د جمهوریت او مخکې جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي هغې نو عمل نه شروع کیږي. تقسیم اوقات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي او توضیح به شروع کیږي، چې په آخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت ده. هود د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لزګونه نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنی د عملي کېدو تم ورته اندېښنې لري. د شنبې په ورځ د مارچ 15 لزګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنې وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهرې کړې وې، خو د طالبانو د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبانو حکومت تیر کال بغیر له دې چې وازی دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دی فرمان ګړي پښتنې راولاړې کړي، خو تر ټولو مهمه پښتنه دا ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې له 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د دې پښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. هیڅ یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکلی. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړې ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړې ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران کموسه او د کورنۍ سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتيایي کمپ کې سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دوی د سیمې د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو پر مټ د دې ولایت د ځازی میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځند لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامه منتظمین وویل دا روغتیايي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختللي معاینات دا هم موږ ځون سره وړي دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جابې نه کو چې دلته تدوی نه شوی کې دی ته به موږ ریفرشټینه ورکوو، بیا به په داخل دی خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې که د جرایي ضرورت و یا عملیات ضرورت و دا به ولته مجاني کېږي.
د خوست ځازی میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځازی میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د مریضان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ددي چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ویر کړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته، موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځازی میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایل د تجهیز شي. د ځازی میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځازی میدان ولس لږ کمزوره دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته بسوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي، چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لمړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوال هم موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او وې نو روزي دا معنا ده چې یسه یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم جولیت خیر نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي پاکستان څخه راغلي مو سره تر اوسه پورې کومه کار نه ده شوی نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه باید ستې تر اوسه پورې چارواکو ورسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احسان الله زابل ولایت ارغنده ولسوالی کرتو دانا کی د کاری زکلی اوسیدونکو یم سمجھ دا پیغام د سمجھ په موسسه کې مو کار کړی دا د واکسین کار مو کړی دا ناغاز مو ماشونه را سګرځولې دي په ادم سکم کار کړی دا نسم ادم شده که چیرته کولای شي موږ غوړ سوي تر مسولینو ډیر به شوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر ووژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ډي او بل پر ضد پسرلنی او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پی د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پی هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصلانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساد اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې ووژل شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر منردونکو دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دی کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه مونږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا واته ورجې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وځي د باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وځي سهار هغوی په دې دغه وځي زه به کور بهر وځمه، بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار یې له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روژه ولي، اصلا ملامت په کې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشه یې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یا نشه یې توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شي. یعنی په دې خبرې یو کوي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
دا غوی وضعیت خو نسبته عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د واد خپل ستري لیدل حال لري، هغه کوشش کوي د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کناسواري سیګریټي او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چېرته وای سره خو چې مخ شاوي خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي ده نسبت نور ځوانانو ته.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه وي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي د شاګه لوړ راکړي، دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل
سره یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه دي زمګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړ چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنی مشکل سره مخ دي، په واقع چې دوی مسولیت لري نسبت جامعه ته، نسبت یو جانب مقابل ته بدل لري، حوصله مندي نه وایي ځکه دا یو مسولیت ده، هغه سپارښتنه ده. 15 کس مثال ک 15 کس د شي خشد برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کس لاس کس کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل ده، نو دا یو فردي مسولیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره سره کیږي. زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري، بیا هم راځو هم دې خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي،
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي. خو بیا هم لکه زه خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي. په خاص زموږ تر جامه کې اصلا ګمانه کوم شیال درته سي یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري، په خاص تر جامه مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې دې چې نه کیږي هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي، او که بهر وځي نو تا ته په خاص تر دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستاسو دومره څوک خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان دی یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزبانی بازار تتللوم دی سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلان جوړ شو، اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزې په میاشي کې باید خپل اخلاق یو په دوه چنده کی، هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه هم دا یاد ول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسلې کس، کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاش کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي، عموما هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي، دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې، نو د روژې په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي، نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي، چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره، د عبادتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان هلکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو
بالې هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. موسیقی
لرے لرے تماشے